السلام علیکم د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې طالب چارواکو د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې تر شای بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان امن دی.
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. احیانا کوم ځای کې کومه پیښه شوې وي هغه نور لاملونه یې کیدلای شي.
دا مسله به چې طالب چارواکي وایي د پخوا په نسبت اوس ټول افغانستان امن دی د چارو لوی وکتونکو سره وڅېړو. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته نوي یونیفورمونه جوړوي.
درګونې ادارې د نظامی برخې وي حتی تلو پنځه ارګانونه کېدای شي جوړ شي. ټول
په خوست کې د صنعتي پارک د رغونې کار بیرته پیل شو.
هغه به فعالیت پراخوي ځکه مخکې موږ پرې ښه شکرونه کې فعالیت کوو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د غراز د ازادي راډیو د ښځو لپاره د نور بس د ځانګړې خبرونه هم مه هېروئ. د خبرونه زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پیل د دې سات په خبرونو کوو زمو همکاري وړاندې کوي. په افغانستان کې د مرګ ژوبلې له دوام سره سره طالبان صفر ته د مرګ ژوبلې رسیدو ادعا کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې روانې وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. که څه هم له جمعې راهیسې په کابل او ننګرهار کې د لږ تر لږه نهو کسانو د وژل کېدو او شلو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول سوي، طالبان ادعا کوي چې تر پخوا د مرګ ژوبلې اندازه صفر ته راکمه سوې ده. د طالبانو مرستیال ویان احمدالله وثیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د پخوا په نسبت باندې د مرګ ژوبلې کچه اوس صفر ته راټیټه شوې ده. اسلامي امارت چې عمومي عفو اعلان کړی ده په هغو باندې ولاړ دي، هېڅ چا ته تهدید نه دی متوجه.
خود طالبانو له عمومي عفو سره سره د تیر حکومت د ځینو چارواکو او پوځیانو د زورول کېدو نیول کېدو او د لادرکې راپورونه ورکول سوي دي. طالبانو د امن د ټینګښت تفصیل پرته د مرګ ژوبلې د رسیدو ادعا داسې محل کوي چې کابل کې پرون یوې چاودنې یو خبریال حمید سیغانی هم وواژه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا چاودنه ښایي د اور لګېدنې له کبله په یوه موټر کې سوي وي او د ده په وینا یو تن په دې پیښه کې وژل سوی او څلور ټپیان سوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه بیا د عیني شاهدانو په حواله د وژل سو کسانو شمیر دوه تنه شولې دي. رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یو چارواکي په حواله ویلي چې پیښه کې شپږ تنه وژل سوي دي. د پرونی چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې رواني وچکالۍ او اقتصادي کړکیچ افغانان له سخت حالت سره مخامخ کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر انتونیو ویتورینیو له کابل په یو ویډیو پیغام کې چې دغه سازمان نن پر خپل ټویټر پاڼه خبر کړي ویلي
افغانان د څو کلونو جګړو، ناامنیو، سخت وچکالۍ او کورونا وبا له کابله ډیر زیانمن شوي دي. په ملیونونو نور نن سبا له اقتصادي ستونزو کړيږي. را روان چمې بعد لا زیانونو او کړاو سبب شي.
د کډوالۍ نړیوال سازمان عمومي مشر له نړیوالو سازمانونو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د روان اقتصادي او بشري بحران د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د چین د ډیپلوماتیک او اقتصادي فشار د دوام په اړه اندېښنه وشوده. واشنگتن دا اندېښنه د امریکا او چین د ولسمشرانو تر مجازي جلسې مخکې څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره جمعه په دې تړاو له خپل چینایي سیال وانګ یی سره خبرې کړې او پر تایوان یې د فشارونو پر دوام اندېښنه ورته څرګنده کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس د خبره پرون په یوه خبر پاڼه کې کړې ده. د د په وینا بلینکن له خپل چینایي سیال سره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د مجازي غونډې پر چمتووالي هم خبرې کړې او دا غونډه یې د چین او امریکا د سیالۍ د مسؤلانه مدیریت لپاره ښه فرصت یاد کړی دی. ټاکل سوی جو بایډن او شی جینپینګ سبا دوشنبه له لرې واټنه په خپلو کې خبرې وکړي. په ایکوادور کې چارواکي وایي چې په یو زندان کې د تازه شخړې له کبله لږ تر لږه 18 بندیان مړه او 25 نور ټپیان سوي دي. روان کال په دغه زندان کې د بیلابیلو سیالو بانډونو ترمنځ د شخړو له کبله په لسګونو بندیان مړه سوي دي. د ګوایا کویل ښار په زندان کې د مځکې پر سره د اختلافاتو له کبله د سیالو بانډونو ترمنځ تازه شخړه تېره جمعه وروسته له هغې پیل سوه چې د یوه بانډ مشر له زندانه تر ټاکلي وخت مخکې خوشي سو. په زندان کې دغه شخړه تر نن پورې روانه وه، تر هغو چې د پولیسو قطعي زندان تر نن وتلی هلته یې وسلې، چاودیدونکي مواد او تیره وسایل پیدا کړل. د زندان له ودانۍ د باندې په زغراولو موټرو کې سرتیری هم د امن د ټینګښت لپاره ګمارل سوي دي. او ټاکل سوی د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو پایلوبه یا فاینل مسابقه نن وسی. د دواړو هیوادونو لوبډلې به د افغانستان پر وخت مازدیګر 6:30 د دوبۍ د کرکټ په سټېډیوم کې سره مخامخ سي. په نیمه پایلوبه کې نیوزیلند انګلستان او استرالیا پاکستان ته په ماتې ورکولو سره پایلوبه ته ووتل. د سرش کال په دغه نړیوال جام کې افغانستان 15 مسابقې وکړې چې دوی وګټلې خو درې یې وبایللې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي راډیو په پڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو 14 پرته چې تر شا یې بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. طالب چارواکو دغه راز ویلي چې امنیت سل اصل نه خوند شوی او د مرجوب لشمیره هم صفر ته راکته شوی. خو یوازې په دې وروستیو کې په څو ولایتونو کې لیدل شوی چې په 14 کې لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي دي. ننګرهار او کابل کې وروستۍ 14 شوي دي. نور حال به په دې رپورت کې واورو.
د طالبانو د حکومت تر ټولو مهمه ژمنه د ټولیز امنیت راوستل او د خلکو خوندیتوب خو ښکاري چې په دې برخه کې لننګونو سره مخ دي. په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ لپاره سره سم داعش د یو لوی ګواښ په توګه ځان مطرح کړی او دا ډله توانېدلې له کوچنیو بریدونو ور هاخوا په 5 ځایونو خونړۍ حمله وکړي. د اګست په 26 د کابل پر هوایي ډګر برید چې پکې 170 تنه ووژل شول او نږدې 150 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 3 د کابل د عیدګاه جماعت تر مخه ځانمرګ برید چې پکې 8 تنه ووژل شول او 50 نور ټپیان شول. د اکتوبر په 8 د کندوز د سید آباد جماعت دننه ځانمرګ برید چې پکې 50 تنه ووژل شول او 300 زیات ټپیان شول. د همدې میاشتې په 15 د کندهار په فاطمیه جماعت کې وسلوال برید چې پکې وسل ویښتنه ووژل شول او 90 تنه نور ټپیان شول. او د نوومبر په 2 په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید چې پکې 25 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. له دې پرته په کندهار، کندوز، ننګرهار، کونړ او ځینې نور ولایتونو کې یو شمېر نورې چاودنې هم شوي چې پکې طالبان او یا هم ملکیان په نښه شوي. یوازې د جمعې ورځې راهیسې په ننګرهار او کابل کې د چاودنو له امله لږ تر لږه 9 تنه ووژل شول او نږدې 40 نور ټپیان شول. د شنبې په ورځ پکتیا کې دوه ښځې چې د کابل د شګردري اوسیدونکې وي په مرموز ډول په ډزو ویشتل شوي او په پروان کې هم یو پخوانی پوځي ډګروال په نښه شوی دی. طالبانو دا وژنې تایید کړي خو له دې ټولو سره سره د دوی حکومت وایي د تیر په پرتلۍ امنیت سلسله نه خوندي کړی او د مرګ ژوبل شمېر یې صفر ته راښکته کړی. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد الله وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې د روانو نا امنیو لامل تیره جګړه او تر خوای شخصي تربګنۍ بولی.
زه په زغر د ویلای سم چې په خوا په نسبت باندې اوس په کابل په ښار او په اطرافو کې امنیتي پیښې ډېرې کمې دي. کله چې کومه پیښه کیږي دا په هغو هیوادونو کې چې بشپړ امنیت وي، هلته کلونه کلونه جنگ نه وي سوی او دغسې اشغال نه وي تیر سوی، په هغو هیوادونو هم وخت نه وخت داسې پیښه مستقیږي.
پورستوی نام نه یو 14 کې د افغانستان یو شمیر فعال قشر هم په نخښه شوی چې خبريالان هم پکې دي. د کابل په دشتي ورچې سیمه کې د پرونی 14 یو قرباني هم خبريال حمید سیغانی وو. هغه په افغانستان کې لبیلا بیلو رسنیو سره کار کړی وو او تر خوای میرمن فوزی وحدت هم خبريال ده. د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا تیرونکې دي 2 میاشتو کې دویم خبريال دی چې وژل کیږي. د دې وړاندې په ننګرهار کې د اکتوبر په 2 خبريال سید معروف سادات په یو وسلوال برید کې وژل شو. په ننګرهار او کابل کې د وروستیو 14 مسؤلیت چانه دی منلې. هو به هو هغه ډول چې د جمهوریت نظام په وروستیو میاشتو کې مرموزي وژنه او د مقناطیسي ماین چاودنو زور واخیست خو پرې چانه منله. هغه مهال حکومتي چارواکو د ډول پیښو کې طالبان په لاس لرلو تورن اول. خو اوس مهال که څه هم د ځینو هغو چاودنو مسؤلیت چې مرشوب لې زیاتره پړی داعش مني، خو طالبانو په ظلونو دا خبره تکرار کړې چې حکومت ته یې دا ډله ګواښ نه دی.
واموریدل چې طالب چارواکي وایي د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې له وروستیو چاودنو پرته چې تر شایې د دوی په وینا بیل عاملونه دي اوس ټول افغانستان د پخوا په نسبت امن دی. له کابل د سیاسي او حقوقي چارو پو ودیر صافی هم را سره مل شوی دی. صافی صاحب خبرونه ته خراب لست.
ډېر مهرباني مننده از خدمت کې حاضرم.
صافی صاحب د طالب چارواکي چې وایي د پخوا په نسبت افغانستان سلسله نه خوندي شوی دی، یوازې څو د نا امنۍ پیښې شوې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې د دوی په وینا دا بیل عاملونه دي، تاسو هم ورسره موافق یاست چې د پخوا په نسبت افغانستان امن دی؟
بالکل، دا ویلای شم چې نظر په هغه بی امنیگانو چه پخوانی دیجیم که وجود درلوده پا آقا ترتیب قطعا بی امنی نشتا او سلب بسلو که پا امن کده، مگر سلب بسلو که مطلق خامورتا نشو ویله، ولی چه دقا سه پیش لکتاسو چه آوری دا چی دی یا دایشان دی یا حتو چی دی دوی دی پخوانا دلتا رگزی چی ویو، نو اوس کدی فشار راوړي یا د پاکستان د خوانه یا د غرب د خوانه په طالبانو پورې هم نو دا پېښه به ورته ایجاده ای، مګر استدلال د طالبانو دا دی چې که داعش چه غواړي، که دوی غواړي مطلق اسلامي نظام، موږ راوستی دی چې راوستی دوی به ایدیالوژیکي د سوار نه لري چې دا پېښو ته ادامه ورکړي او موږ بیا په نخه کړي او پېژنو او له منځه یې وړو
چه هست که پیدا کو پلاس رایچی. بله، سبا وقت ده طالبانو ده رسیدو دریم اشتی پورکیگی ده اگست پا پینزلسم دوی کابل وونی و پا راپور که مو ده یو طالب چارواکی دا نظر واورید چه افغانستان که کلونه کلونه جنگونه شویدی او لجنگونه روسته ده ناامنی در دول پیخی چه چه پا افغانستان بلکه پا نور ده نری پا هیوادونو که هم تقریبا معمول دی خوی او چه پا افغانستان که بزیادی وی، آیا دیده هم تصور که ده چه که طالبان وقت ورسیگی در دول پیخی با بیا هم تکرار شی، یعنی دوام با عمومی لکه څنګه چې راپور کې مو واوریدل
او موږ ته مراجعو کو چیرې حادثاتو ته مخکې طالبانو نه هم همیشه هغه رژیم ویل چې یوازې طالبان نه دي، دا شل کې یو ګروپ دی چې په افغانستان کې تروریستي او جنگي، نو په دې لحاظ باندې که د طالبانو د راتګ سره دا ټول ختم شوي اوسي امکان لري، مګر هغه داعشیان چې ډېر قهرمیز او کلک د هر نوه پرنسیپو د انسانیت رفتار کوي، کیدای شي چې هغه باز د یو کې بقایای پاتې وي، ولې چې اصل مرکز یې په ننګرهار کې له منځه لاړ، نو هغه ځای کې چې بعض ځینې ګروپونه یې پاتې دي او غواړي فشار راولي پر طالبانو باندې، هغه دوی کولی شي په ډېر اسانۍ سره اګره چې پیدا کړي او له منځه یوسي.
صافی صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په پخواني حکومت په دوره کې نړیوالو ویل چې له شلو ډېر تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي، د افغانستان خلک طالبانو ته ډیر هلمنو چې دا باغه زواک وی چې وکول شي افغانستان امن کې، دغه ترهګرو ډلو ته په پام چې نړیوالو ډیر په وضاحت وکړي چې افغانستان امن کړی خو نه شو کولای، له طالبانو دا توقع کیدل چې باید افغانستان امن کړی او لکه څنګه چې دوی وای اوس تقریبا چاودنې یا هغه د مرجوب لشمیره صفر تر رسولې ده، علت څه دی چې طالبانو ونه شو کړلی؟ آیا نور عواملونه هم تر شا شته ده؟ اقتصادي د خلکو ژوند خراب دی یا نور ممکن مخالفو ډلو ته ور وګرځي؟
خامخا مخالفو ډلو ته، مګر زه فکر نه کوم چې د افغانستان خلک ګرځېدلی شي اوشي یا لاړ شي، هغوی دومره قوي شي چې طالبان فراموش کړي او د هغو پسې څوک لاړ شي، هغومره قوت هم نه لري لکه طالبان په خپله چې وایي، دوی شاید د جنګ وختو کې چې حملات د دولت په ضد کول وم پېژني، ځایونه یې هم ورته پام نه خط کړي او وظیفه یې ده چې دغه لبنان کې انتیا او د افغانستان خلکو د دوی ملت ته باید وخی چې موږ کامل امنیت راولو او دوی باید په تشویش کې نه اوسي. نو دا عناصر چې طالبانو سره خپل مخالفت کوي فکر کوم چې دوی دومره قوت لري چې خپل مخالفین په ټولنه کې له منځه یوسي. او علت او دلیل هم دا دی چې طالبان سره راغلي دي چې بېټه د دوده بالاخره راغلل او کابل یې ونیو. دوی د ملت نه د اطرافو نه شروع کړی د ولسو نه شروع کړی ارګ ته زنګ رسولی دی. نو دوی که مخالف داسې قوي نه شي لرلی چې برالی په مقابل کې ودرېږي او اظهار د مقاومت او قدرت
وکړي. یوه لنډه پوښتنه، افغانستان چې څلوېښت کاله په جګړو کې و، د له جګړو نه د وتلو او په دې هېواد کې د امن د ټینګېدو لپاره فکر نه کوي چې طالبان به بهرنیو مرستو ته د امنیت په برخه کې هم اړتیا ولري؟
خامخا به ضرورت لري. او یو څه ویلی شو چې د اخري کال ټول 9% د امریکایانو طالبانو د عملیات لاس لاندې وو او هر وخت هغوی وتلي دي که یو څه وسله یې وړي وړي به یي که نه نورو طالبانو ته پرېږدي دي. او د افغانستان که 2,000,000 عسکر وو که 1,000,000 عسکر وو یو ټوپک یې هم ځان سره نه دی وړی، یو عسکر هم دوی په قبل کې درېدلی نه دی. ټول طالبانو ته پاتې دي، ممکن هغه ورته کفایت وکړي خو خلک باید ورته وروځي د خپل د منځ نه چې هغه استعمال کړي د دښمن په مقابل کې.
ډېره مننه کور ودان د سیاسي حقوقي چارو پو او دیر صفای و چې د په افغانستان کې د امنیتي موضوع په اړه چې طالب چارواکي وایي اوس د پخوا په نسبت ټول افغانستان امن دی، یوازې په څو ولایتونو کې چاودنې یا د ناامنۍ پېښې لیدل شوي چې د دوی په وینا هغه هم تر شا نور عوامل دي. په دې اړه خپل نظر سره څرګندوو. ازادي راډیو اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مکرې اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان سوداګرۍ او پنګونې خونوای له ایران سره صادرات او واردات په نارمل ډول دوام لري. د دې خونې مرستیال یونس مومن نزدي رادیو ته وویل چې افغان سوداګرو د روان کال لپاره تر اوسه ایران ته 8 میلیونه ډالر صادرات ترلودل او واردات هم 1 میلیارد ډالر ترسیږي. ښاغلی مومن وایي افغان سوداګرو قیمتي کاڼي، وچه میوه، د څارویو پوستکي، مالوچ، زردالو او ځینې نورې میوې صادرې کړې دي او برقي وسایل د تولیداتو لپاره خام مواد او نفتي او خوراکي توکي وارد کړي دي. د ښاغلي مومن په خبره د طالبانو له واکمنېدو سره د یوې میاشتې لپاره له ایران سره سوداګریزه راکړه ورکړه بنده وه، خو دا بهیر اوس بیرته عادي شوی دی. د افغانستان بانک مطبوعاتي مسؤلان وایي د بانکي ستونزو د حل په خاطر د دوی په هڅو ځینې ستونزې حل شوې، خو په ځینو برخو کې لا هم ستونزې شته. د افغانستان بانک مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته په یو رالیږلي کتبي پیغام کې ویلي د دې بانک رهبري د خصوصي بانکونو له مشرانو سره منظمې ناستې لري او هڅه کوي چې خلکو ته له بانکونو څخه د پیسو په اخیستلو کې اسانتیاوې برابرې کړي. په پیغام کې خلکو او سوداګرو ته ډاډ ورکړل شوی چې ډېر ژر به شته ستونزې هم حل شي او خلک او سوداګر به وکولی شي په اسانه له بانکي چارو استفاده وکړي. د افغانستان بانک داسې مهال د ستونزو د حل خبره کوي چې لا هم ډېر خلک په ساعتونو انتظار کوي چې خپلې پیسې له بانکونو څخه واخلي. او دا هم نن ورځ د کابل په شهزاده سرای کې د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه، یو امریکایي ډالر 93 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 104 افغانۍ او 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ او 10 پوله، زر هندۍ کلدار 100 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 501 افغانۍ.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. طالب چارواکي وایي خپل ځواکونو ته به په یونیفورمونو کار کوي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا مهال چې یو شمېر طالب ځواکونه یونیفورمونه لري هغه موقتی دي او دوی به خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول نوي یونیفورمونه جوړ کړي. دا وخت وسلوال طالبان ځینې یونیفورمونه کاروي چې هغه موقتی دي. دوی په وینا او ځینې په ملکی جامو کې ګرځي. د خلکو غوښتنه هم د طالبانو له حکومت هم دا ده چې خپل وسلوال سره منظم کړي. د دوی په خبره کې داسې ونشي هر څوک د طالب په نوم د طالب څخه په استفادې خلک ځورولی او ورته ستونزې جوړولی شي. نور به په دې رپورټ کې واورو.
د افغانستان پلازمینا کابل نږدې درې میاشتې مخکې د طالبانو لاسته پرېوت. په لومړۍ ورځو کې د دوی وسلوال په ښار او واټونو کې کم لیدل کېدل، خو کابل ښاریان وایي دا ورځې شمیر ډېر شوی دی. دا چې په کومه بڼه د ازادي راډیو خبریالانې راته وایي. د کابل له کارتینو سیمې څخه زموږ همکار خپل د سترګو لیدلی حال را سره شریکوي.
پولیسو شین رینجر موټر و چې تیر شو، د دې موټر شاته برخه کې څلور کسان ناست وو، دوی وسلې هم درلودي او ملکی لباس یې اغوستی و، یعنی کمیس او پرتوت ورسره. د دې موټر په مخ کې سیټ کې او د مخ کې سیټ تر شا څلور کسان دلته هم ناست وو، دوی هم عادي لباس او وسلې له ځان سره درلودلې.
خو آیا په ټول ښار کې وضعیت هم دا دی او طالب وسلوال ټول بی یونیفورم دي؟ د ازادۍ رادیو بل خبريال له عبدالحق څلور لاری څخه.
دلته چې کوم وسلوال طالبان ګورو زیاتره یو ډول یونیفورم لري، تقریبا په خواني ځواکونو ته ورته دي، خو بڼه یو څه بدله ده، لمندار کمیسونه له پتلونونو سره، خو ځینې نور بیا چې په موټرو کې ګرځي دوی بیا جمپرونه او پتلونونه لري سم لکه د پخوانیو کمانډویانو په شان.
په ټوله کې د طالب وسلوالو د یونیفورم نشټون یا د یو شان یونیفورم نه درلودل هغه موضوع ده چې کابل ښاریانی اندېښمن کړي دي. دوی وایي د ښاری نظم د ګډوډۍ دوه ترڅنګ هر څوک د طالب له نوم په استفادې سره خلکو ته سرخوږی جوړولی شي. چې خپل طالبانو هم مخکې تر دې په دې خبره یو ډول اعتراف کړی او ویلي چې د خپلو لیکو تصفیه یې پیل کړې ده. د کابل خر اوسیدونکو محیودین وای روان وضعیت ډیر اندېښمن کړي دي.
ولادت هم ډیر اندېښمن کړي په دې چې په دوست نه معلومیږي چې طالب څوک ده، د نظامی څوک ده، واغه شخصي نفر څوک ده. نو کده ته یو منظم یونیفورم جوړ شي، یو منظم قطار کې هغه شي، نو دا ټول خلک په خپل دولت خلک پیژني، هغه به پیژني. وروره د څه ګډوډي خو دا خپل د نظام په تاوان ده، د ملت په تاوان.
د کابل خر بل اوسیدونکو سید اکبر بیا وایي دا ستونزه یوازې په کابل کې نه بلکې په نورو خارونو کې هم ده.
بل مرغه اوس نه یوازې په کابل کې بلکې په ټول لوی ښارونو کې کم طالبان چې دی هغه ځانګړی یونیفورم نه لري، امنیتي برخه یې معلومه نه ده. د یو طالب او یو غیر مسؤول وسلوال ترمنځ به تاسو توپیر ونه شئ کولای. خبر دی چې دوی ته ځانګړی یونیفورم وټاکل شي او د یو طالب او غیر مسؤول وسلوال یا نورو ډلو توپیر باید وشي.
طالب چارواکي بیا وایي خپل ځواکونو ته په یونیفورم جوړولو کار کوي. د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دا مهال هم چې یو شمیر طالب ځواکونه یونیفورم لري دا موقتی دی او دوی به خپل بیلابیلو امنیتی او دفاعي ځواکونو ته مختلف ډول یونیفورمونه جوړ کړي.
یونیفورم ضرور ده، ان شاء الله موږ امنیتی ځواکونو په ټول یونیفورم ترتیب کې به دې باندې کار روان ده او دا اوسم چې استفاده کوو دا موقتی یونیفورمونه دي. خو بیا هم درګونی ادارې د نظامی برخې او حتی تلو پنځه ارګانونو کې د جوړ شي ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه دي، اردو داسي پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کې د یونیفورمونه ولري.
خو ښاغلی مجاهد دا نه وایي چې طالب وسلوال به ټول کله په یونیفورم شي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غنی حکومت خپلو بیلابیلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو هغه مهال یاد یونیفورمونه په بازارونو کې هم موندل کېدل چې د وخت حکومت وسلوالو مخالفینو ترې په استفادې بیلابیل بریدونه هم کړي وو. وروسته بیا یو شمېر دا بازارونه د هغه مهال د حکومت لخوا وتړل شول. د افغانستان د دفاع وزارت په خوانیم رسیال شاه محمود میاخیل د یو نظام د امنیتی او دفاعي ځواکونو لپاره د یونیفورم درلودل مهم بولی، خو د کنټرول په میکانیزم هم ټینګار کوي.
د یو نظام لپاره یونیفورم درلودل بلخصه امنیتی او دفاعي قوتونو لپاره نهایت مهم دی چې هغه دسپلین رامنځته کوي او د هر ادارې وظایف مشخص کیږي چې پولیس سره یونیفورم واغوندي اردوی څه رقم ولري او امنیتي ملي څه رقم ولري. اما مشکل په افغانستان کې دا ده چې اوس زیاتره دغه یونیفورمونه جالیم جوړیږي، خلک یې د بازار نه ملاسه راوړلی شي او هغې نه سو استفاده هم کېدلی شي. نو د یونیفورم سره د هغې د کنټرول میکانیزم هم نهایت مهم ده چې د یونیفورم نه څوک سو استفاده ونه کړي.
د یادونه ده چې تیر جمهوري نظام که څه هم خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ځانګړي یونیفورمونه درلودل، خو ډیر ځله د دغه یونیفورم د اغوستلو او ورنه د استفادې پر څرنګوالي نیوکې هم کړي. په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو کاروونکو به وخت په وخت په دې اړه لیکنې او تصویرونه خپرول. خو په دغه هیواد کې د مجاهدینو تر واکمنېدو د مخه جمهوري نظام بیا د کابل ګارنیزون پورې اړوند د ښاري انضباط په نوم ځانګړي ځواکونه درلودل چې د نظامیانو یونیفورم اغوستل او ورنه د استفادې ډیسپلین او اصول کنټرولول. انډیر زله لیدل شي و چې د انضباطان لخوا د ښار په واټونو لوړ رتبه افسران هم د عسکري قانون او ډیسپلین خلاف یونیفورم اغوستلو له امله درول شوي او سرغړونې ورته په ګوته شوي وي.
نور بسته له خزو سره په تړلو مسلو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د یک شنبه پورس د غرمې له 12:30 بجو تر 1 بجې پورې په ژوندۍ بڼه خبريږي. دا خبرونه د پنځ شنبه پورس په همدې وخت بیا اوریدل شي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د نور بس د ځانګړي خبرونه د ازادي رادیو مهروي په خوست کې د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې په دې وروستیو کې درېدلی و بیرته پیل شو. دغه صنعتي پارک چې په 460 جریبه ځمکه کې جوړیږي د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله له پیله ودانیزې چارې د ځنډ او خنډ سره مخامخې وې. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په فعالیت کوي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه ښیي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه هم پراخه شي. نور حال د نجیب الله خیل پرپورت کې
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې له 2 میاشتو ټکنه شوی و له سره پیل شو. چارواکي وایي په صنعتي پارک کې د تولیدي فابریکو او کارخانو په فعالیدو سره به د خصوصي سکتور د میلیونونو ډالرو د پانګونې ترڅنګ 15,000 کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال سیاف آزادۍ راډیو ته وویل د صنعتي پارک په پرانیستي سره به د پانګوالو د فعالیت ساحه پراخه شي.
موږ د پارک صنعتي په ابتدا سره به د موږ فابریکادارانو د کار د فعالیت ساحه زیاته شي. هغه به فعالیت پراخ وي ځکه مخکې موږ پرې خیشه کورونه کې فعالیت کوو، نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه. موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوای. نو پارک صنعتي چې ده د موږ د خوست ولایت د فره ډېر مفید ده.
په خوست کې د غیر الکولي مشروباتو د یوې فابریکې مسؤول شیر محمد عابد وایي صنعتکارانو د ځمکې د قیمت او خدماتو یوه اندازه پیسې حکومت ته تحویل کړي، خو کار ورباندې نه دی پیل شوی.
او په دغه پارک کې به د سوډي کارخانې دي، د مشروباتو دي، او د دوایي دي، د رختو دي، ډېر شي. تقریبا 204 شرکتونه دي، 204 رقم ته کارخانې په دغه ځای کې فعالیت کوي. وشپته شرکتونه دی یو 500 پیسې ته ویل دي، تقریبا 45 میلیونه اپوتې دي، تر اوسه پورې مصرف شوی نه دي. او تیر دولت وو خندونه لرل سنځي لرل اوس خو امارات اسلامي دی. یدنه موږ غوښتنه کوو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک څوار لسکول وزوري دل نور د تجارتونه نه زوريږي او دلته کور روان شي.
په خوست کې صنعتکاران، پانګوال د شرکتونو، کارخانو او فابریکو مالکان وایي د صنعتي پارک په فعالیتو سره به په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه شي. د نام افغان شرکت مسؤل نور الله وایي کچېری په دې صنعتي پارک تولیدي فعالیتونه پیل شي، نو تر 15,000 کسانو لپاره به دایمي کارمندونه وشي.
تقریبا د اوتونه تر 15,000 پر موږ سره مزدورون کاریګر په دغه فابریکه کې بوکور کې چې د خستول پر او د خوست پر ډیر ویاړ ده. ټیل تجار، پنګوال، صنعتکارون دې ته لیواله دي چې دا به ان شاء الله بیا د مشکل نرسي او نر غبو کې پنګونه بو کې خوست کې او نر فابریکه به جوړه.
بلدوري ته په خوست کې طالب چارواکي پنګوال ته ډاډ ورکوي چې د دوی د پنګونې لپاره به ټول لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. خوست والی محمد نبی عمری د صنعتي پارک د کار د پیلېدو په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته خبرې کول، په اوسنی وخت کې د هیواد صنعتي کې دوله لپاره هر ګام ځانته ارزښت لري.
الله تعالی د داسې پارکونه په دوی باندې جوړ کړي چې په ملیونونو خلک په هغې کې مشهور شي، او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کېږي موږ هغې ته آماده یو چې هغه به انشاءالله د دوی سره کوو.
یاد دیوی اوسمهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8500 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس د خامو موادو د کمښت او په بانکونو کې د